شنبه د کبه ته وشتمه د مارچ 19 احمد شیبر يم داسې رډو د نن ورځې پلمړی سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې میر احمد صاحب را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی خبرداري ورکړ چې په اوکرين کې د روسي جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړی او لدې کبله په بیوزله افغانستان کې هم د خوړو او د سونګ د موادو بیې لوړې شوې دي. د ډبلیو ایف پی ویاندې شیلی ټکرال پرون خبریالانو ته وویل په افغانستان کې هسې هم له تیرو اتو میاشتو راهیسې د خوراکي موادو بیې په سلو کې څلوېښت لوړې شوې وي، خو پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته نور زیاتوالی پکې راغلی دی. د روغتیا نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او وایي چې د شری پر ضد د واکسین لړۍ د هرات ولایت په کوهسان ولسوالۍ کې د کوچیانو ماشومانو ته رسېدلې ده. په یو بیان کې چې پرون پر ټویټر خپور شو، ډبلیو ایچ او ویلي پر خپلو روغتیا پالانو ویاړي چې هغه ځای ته ورسېدل چې مخکې څوک نه و رسېدلي، څو دا ډاډ ترلاسه کړي چې د شری له واکسین څخه به هیڅ افغان ماشوم محروم نه پاتې کېږي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتولو کمشنر وایي چې په تاجکستان کې له یو شمېر افغان کډوالو سره د هغوی د ستونزو او فرصتونو په اړه خبرې کړې دي. فلیپو ګراندی چې تېره اونۍ په کابل کې وو، پر ټویټر لیکلي چې د تاجکستان له چارواکو سره یې په دې اړه هم خبرې کړي چې په دې هېواد کې د ډېره افغان کډوالو خوندیتوب او د ژوند اساسي اسانتیاوو ته د هغوی لاسرسی څنګه یقیني کېدای شي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن خپل چینایي سیال شي جینګ پینګ ته خبرداری ورکړ که د اوکراین پر ضد په جګړه کې د روسیې ملاتړ وکړي نو له ناوړه عواقبو سره به مخامخ شي. سپینه ماڼۍ وایي دواړو مشرانو پرون نږدې دوه ساعته د اوکراین، تایوان او د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو ټیلیفوني خبرې وکړې چې په ترڅ کې بایدن شي جین پینګ ته د اوکراین په جګړه کې روسیې ته د تجهیزاتو د برابرولو په صورت کې د احتمالي ناوړه عواقبو په اړه معلومات ورکړل. د روسیې محکمې د کریمیا یو شمېر تاتاران په یوه ممنوع اسلامي ډله کې د غړیتوب په تور په اوږده حبس محکوم کړی دی. د دون روستوف ښار محکمې پرون په حزب التحریر کې د غړیتوب په تور دریو کسانو ته د څوارلس کاله او دوو نورو ته د پنځلس کاله حبس سزاګانې واورولې. دا په روسیه کې د تاتار اقلیت د استازو پر ضد د کرملین د دوامدارو ځپونکو اقداماتو یوه برخه ده. دا ساده ډیرو سارانی خبری مجله په منځني صف 12 شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري وړاندې په خبرونه کې ملګرو ملتونو واشنگتن له طالبانو غوښتي دي چې د خبريالانو لنیولو او ویرولو ډډه وکړي. طالبانو تازه یو شمېر خبريالان د لنډ مودې لپاره نیولې وو. د طالبانو هدف څه دی؟ د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی زیا بومیا
تر څو دوی پراتون کې مجبور سی چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوا کې خود سانسوري رامنځته کاندي.
په خوست کې
وو پینځه نفره د تیب د براخ د اختران فارغ شو چې په هغه کې اته د نفره حلقان وو او نونه نفره جنکیان وي.
د خوړو نړیوال پروګرام د اوکران د چبې اغیزو ته اندیشمن دی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره ده چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو بیې ډېرې سوې.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
ټولو نیوز تایید کړی چې د دې تلویزیون د خبرونو یو چلوونکی بهرام امان د طالبانو له بند خوشي شوی دی. د بهرام توقيف په کوردنن او بهر د خلکو پراخ برګونونه و پارول. متحد ایالاتونو او ملګرو ملتونو پر طالبانو ژغ کړی چې د خبريالانو دنیولو او د هغوی د ویرولو لړۍ دې بند کړي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پراپور کې
که څه هم طالبانو د ټولو د خصوصي ټلویزیون وروستای ژورنالیست هم پرون خوشی کړ، خو په افغانستان کې د رسنیو د فعالیت او د بیان د ازادۍ په اړه نیخنی پر ځای پاتې دي. تلو پر ټویټر تایید کړی ده چې د دې ټلویزیون د خبرونو چلوونکی بهرام امان خوشی شوی دی. د طالبانو د حکومت استخباراتو مخکې لدی د دې رسنۍ د خبرونو مسؤل خپلواک ساپای او حقوقي مشاور هم نیولی او بیرته خوشی کړی وو. د افغانستان لپاره په قطر کې ډیره د امریکا د سفارت شارج دفیر پرون وویل متحدو ایالاتونو له طالبانو غوښتي دي چې د خبریالانو نیول او ویرول بند کړي. ریټرز خبری اژانس د یان مکیری له قوله زیاتوي چې دی وایي متحد ایالات له ملګرو ملتونو سره د خبریالانو او د رسنیو د کارکونکو د نیولو او د هغو د ویرولو په اندېښنه کې شریک دی. د امریکا شارج دفیر ویلي چې دا کار له هغو ژمنو سره په تضاد کې دی چې طالبانو په خپلو څرګندونو کې کړي دي. له دې مخکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما هم پر ټویټر د دې خبریالانو پر نیولو اندېښنه ښکاره کړه او د هغوی د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه یې وکړه. په همدې حال کې د طالبانو د استخباراتو په نوم د ټویټر په یوه پاڼه کې پرته له دې چې د تولو نیوز یا د دې ټلویزیون د کارکونکو نومونه یاد شي، ظاهرا د دې موضوع وضاحت خپور شوی دی. په بیان کې ویل شوی دی ځینو رسنیو داسې مواد خپرول چې د ټولنې دینی احساساتي مجروح کول، د هیواد ملي امنیت ته ګواښ کاو او فتنګرو عناصرو ته د طالبانو د حکومت پر ضد د پروپاګند او تخریبي اعمالو لپاره بهانه په لاس ورکوله. بیان زیاتوي د طالبانو د حکومت اړوندو ارګانونو له دې رسنیو سره پرله پسې ناستې وکړې او هڅه یې وکړه چې د تفاهم له لارې د غیر شرعي او د هیواد د ملي امنیت د ګواښونکو برنامو له نشر څخه یې راوګرځوي، خو په وینا یې مسله حل نه شوه. په بیان کې دا نه دی ویل شوي چې کوم پروګرامونه د دې باعث شول چې استخبارات دا خبریالان ونیسي، خو د بیان په پای کې پرته له دې چې د تولونیوس قضیه یاده شي ویل شوي دي چې د حکومت اړوندو ارګانونو په همدې دلیل د هیواد د ملي امنیت د ساتلو په مخه یو لړ اقدامات ترسره کړل. د تولو نیوز له خبریالانو مخکې د طالبانو حکومت یو شمیر نور خبریالان او د سیاسي چارو شنونکو هم نیولې او بیرته خوشی کړي دي. له دې مخکې د آریانا خصوصي ټلویزیون دوه خبریالان هم طالبانو بیولې و چې له یوې اونۍ توقیف وروسته یې بیرته خوشی کړل.
پر راپور کې مو واورېدل چې د تولو نیوز خبریالان د طالبانو له بنده خوشی شوي دي. د ژورنالیستانو لنیولو د طالبانو هدف سره او دوی د کوم قوانینو په اساس د رسنیو خبرونې تنظیموي. په دې اړه احمد تکل د رسنیو د ملاتړ د بنسټونو د مشرتابه شورا لغړي زیا بومیا سره خبرې کړي او په سر کې ترې پوښتلې دي چې د تولو نیوز د دې خبریالانو لنیولو د طالبانو هدف سو.
د تولو نیوز د څو تنو خبریالانو نیول هغه هم بعد له رسمیاتو په نیمه شپه کې په کاري ماحول کې یوازی او یوازی دغه هدف رسول دی چې دوی په هر ځای کې په هر موقع کې او په هر ډول کولای سي د بیان ازادي او د رسنیو آزاد فعالیت بې پرې فعالیت په ټاپه درولای سي. او د دې کار تر شا هدف یوازی ویره خبرول دی او خبریالان ډارول دی تر څو دوی پراتونکو کې مجبور سي چې په ځینو مسایلو کې د اقتدار د خوکه خود سانسوري رامنځته کاندي.
بومیا صاحب دقیقا فکر کوي کوم پروګرام به د طالبانو په ذوق بد لګیدلی وي چې د خبریالان یې ونیول؟
تیر چهارشنبه تلو نیوز او تلو اولمر د هغې ورځې په مناسبت چې د تولو نیوز ګڼ شمېر کارکوونکي د کابل د دارالامان په سړک د یوه انتحاري برید قرباني سوله یو ریپورټ یې خپر کړی و. سره له دې چې د طالبانو نوم هم په دې ریپورټ کې نه و یاد سوی، دا یوه مسله وه چې د طالبانو په ساوق باندې بده لګېدلې وه. دوهمه مسله دا وه چې په همدې ورځ باندې د استخباراتو او د امر بالمعروف وزارت لخوا نه تلو نیوز او تلو لمر ته مکتوب استول شوی و چې سر له ننه باید د بهرنیو سریالونو د نشر لړۍ ودروي. تلو یا موبی ګروپ دغه سریالونه ودروله او د دې خبرې هم خپور کړ چې په هغه کې موبی ګروپ غوښتنه یې کړې وه له حکومت نه چې دغو تفریحي خپرونو او دغو سریالونو ته د اطلاعات فرهنګ وزارت یو مسلکي کمیسیون جوړ کاندي چې بحث پرې باندې وسي تر څو موږ پوه سو چې څه خپاره کړو څه خپاره نه کړو. کله چې دا خبر خپور سه په سرویس کې د شپې د ملي امنیت کارکونکو راځي ټولو تلویزیون د خبر مسول صافای صاحب د خبر ویان او حقوقي مشاور او کومبلتن کارکونکو هم لزان سره پیایي.
د طالبانو حکومت تل ویلي دي چې د بیان ازادۍ ته دښمن دي. ایا دوی په دې برخه کې د سي قوانين او واضح لوایح لري کنه؟ یعنی رسنۍ به څنګه پوښي چې دوی څه غواړي، څه ته اجازه شته، څه ته نشته؟
د غشمنتیا خو هم باید یو قانون مدیریت کاندي چې متاسفانه نو اوس موږ اساسي قانون لرو او نه هم نور قوانین سه مطابقت وکي له اساسي قانون. یعنی موږ د رسنۍ او قانونم نه لرو، نور قوانینم نه لرو، په یو لا قانون جامع کې ژوند تیرول دي. دغه بی قانوني سبب دي کېږي چې طالبانو ته خلاص لاس ورکاندي د رسنۍ او په مدیریت کې، د رسنۍ او په انحصار کې، او د رسنۍ او په ویرولو کې.
د رسنۍ او د بنسټونو د مشرتابه د شورا غړی ضیا بومیا:
اشنا راځه او نسابینه دوت بځو شنویتا.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې.
دا وای مونږ مو مسلین راغلی ډرامې سبتو هغه چې وخت وشه واو او لا لا پرېش دی، دا پرېش دی، دا هغه دی مسخره بازان دی.
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي.
نن هم له دوه تر دریو بچو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې پروګرام کې د کال لوړو ژورو تکتنه کوو او د دې ترڅنګ په دې خبرې کوو چې په نوي 1400 لومړي کال کې باید څه وشي او کوم بچارو ته لومړی ټوب ورکړل شي. تاسو کولی شئ چې د سکایپ، ټلیفون او واتس اپ لارې پرې خبرونه کې برخه واخلي او د خبرونه لمیلمنو پښتنه وکړي. د خړو نړیوال پروګرام د اوکرين د جګړې لپاره په افغانستان کې د خړو او د سونګ د موادو د بیو د زیاتیدو په اړه خبرداري ورکړی دی. د دې پروګرام بیان دی په داسې حال کې چې اروپا د روسي لبريت روسه د سباندې 3 میلیونه اوکرين کډوالو له سونګ سره مخامخ ده. نړیواله ټولنه باید افغانستان هیر نه کړي. په دې اړه نور تفصيل په دې راپور کې.
د خړو نړیوال پروګرام یا WFP پرون خبرداري ورکړ چې په اوکرين کې د روسیې جګړې د نړۍ پر اقتصاد ناوړه اغیز کړي او لدې کابله په بیوزل افغانستان کې هم د خړو او د سونګ د موادو بې لوړې سي ودی. طالبان په 13 اگست کې په افغانستان کې واکمن سول او له هغه راهیسی د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي چې په سولې کې 95 افغانان کافي خوړه یا د خوراکي موادو د پیرلو لپاره د اړتیا وړ پیسې نه لري. د خړو د نړیوال پروګرام ویان دی شلی ټکرال پرون خبرلانو ته ویل چې په افغانستان کې هڅه هم په تیرو اتو میاشتو کې د خوراکي موادو بې په سول کې څلويشت لوړې سوي وي، خو پر اوکرين د روسي له يرغل وروسته نور زیاتوالی هم پکې راغی.
The worrying thing I think and this includes Afghanistan as well as
بیرون کې خبره دا ده چې په افغانستان او د نړۍ په ټولو بیوزلو هیوادونو کې د خړو او سونګ موادو بې داس محل وړي سوي چې د ملګرو ملتونو د ارقامو لمخې د سرجنی کال په فبروري کې هڅه هم بې لوړې وي او فکر کوم په داسې حال کې چې د اوکرين پر جګړې ورځ او اونۍ اوړي دا خبره ده چې موږ باید څارنه پرې وکړو.
په تیرو نږدې اتو میاشتو کې WFP افغانانو ته د خوړو د برابرولو پر هڅو یو میلیارد ډالر لګولي، خو وایي چې 1.6 میلیارد ډالرو ته اړتیا لري. میرمن ټکرال وایي چې مرستندویو هیوادونو افغانستان ته شانه ده اړولې، خو د دې په وینا په داسل کې چې اروپا پر اوکرين د روسي لبرید وروسته د سباندې 3 میلیونه اوکرایني کډوالو له ستونزې سره لاس او ګریوان ده، نړیواله ټولنه باید د افغانستان په برخه کې یو څه نور اقدامات وکړي. د میرمن ټاکرال لبیګانو یو څرګندونه مخکې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فیلیپو ګراندی د سیشمې پورز کابل ته د سفر پر مهال خبرداري ورکړ چې شی د اوکرين جګړه د افغانستان او د نړۍ د نور برخو له بشري بحرانونو څخه د مرستو پیسې بلې خوا ته کړي. د دبليو اف پی وایان دی ویل په اصل کې چې افغانستان ته غنم له قزاقستان او ازبکستان څخه وارديږي، د اوکرين د جګړې له کبله د خوړو او د سونګ موادو د بایول وړیدل شاید بشری مرستو لګښتونه هم 40% زیات کړي.
په راپور کې مو وویل چې د خوړو نړیوال پروګرام وایي د اوکرين د جګړې له کبله په افغانستان او نور نړۍ کې د سونګ د موادو بای زیات شوی دی. د اوکرين مسله په ستاکلبو د فرانسې جمهور رئیس خپل روسي سیال ته ویلي دي چې د اوکرين د ساحلي شار ماریوپول د کلابندۍ له کبله شوره اندیشنه لري. په عین حال کې د اوکرين ولسمشر وایي له هغه تیاتر څخه چې د روسي په بمباری کې ویجاړ شوی د سلګونه کسانو د ژغورنې عملیات د روسي د حملو د دوام له کبله له خنډ سره مخامخ شوي دي. په دې اړه نور حال د احمد تکل پورا پور کې.
د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون خپل روسیال ولادیمیر پوتین ته ویلي د اوکرين د ساحلي ښار ماریوپول د وضعیت په اړه چې روسي ځواکونو کلا بند کړی دی ژوره اندېښنه لري. د فرانسې د ولسمشر دفتر پرون خبر ورکړ چې د دواړو ولسمشرانو ټلیفوني خبرو یو ساعت دوام وکړ. کرملن هم په دې اړه معلومات ورکړي او ویلي دي چې د روسي ولسمشر د دې خبرو پر مهال د روان وضعیت پړه پر اوکرين واچوله. په همدې حال کې د جرمني صدر اعظم اولف شولتز هم د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره یو ساعت ټلیفوني خبرې کړې دي. په دې خبرو کې هم د اوکرين د جګړې د پای ته رسولو پر هڅو ټینګار شوی. پرون له دې مخکې د اوکرين ولسمشر ولادیمیر زلنسکي په یو ویډیوي وینا کې وویل چې په ماریوپول ښار کې د روسیې له لوري د توپونو پرله پسې ډزو په هغه تیاتر کې د خلکو د ژغورنې عملیات له خنډ سره مخامخ کړي دي چې د روسیې د پاوڅ په هوایي برید کې ویجاړ شوی و. د دې تیاتر د نړیدلې ودانۍ له کنډوالو څخه لسګونه کسان ژغورل شوي، خو د اوکرایني چارواکو په وینا سلګونه نور کسان لا هم تر خاورو لاندې پاتې دي. د اوربند لپاره د نړیوالې ټولنې له پراخو غوښتنو سره سره روسیې د اوکرين پر بیلابیلو ښارونو حمله ته دوام ورکړی. له بلې خوا د امریکا او چین ولسمشرانو پرون په ټلیفوني خبرو کې پر اوکرين د روسیې د یرغل په اړه خبرې وکړې. سپینې ماڼۍ ویلې دي چې د دوی خبرو نږدې 2 ساعته دوام وکړ. چین پر اوکرين د روسیې یرغل تر اوسه نه دی غندلی او اشغال هم نه دی بللی. پیکینګ وایي د اوکرين ارزي تمامیت په رسمیت پیژني، خو په عین حال کې وایي روسیا هم مشروع امنیتي اندېښنې لري چې باید پاملرنه ورته وشي.
د اوکرين جمهور رئیس ولادیمیر زلنسکي وایي تر اوسه د ماریپول ښار د تیاتر له ودانۍ چې روسي الوتکو بمباري پرې کړې ده نشته 130 تنه ژغورل شوي دي، خو په سلګونو نور لا هم هلته تر انبارونو لاندې بند پاتې دي. د تور سمندرګي پر غاړه د ماریپول ستراتیژیک ښار روسي ځواکونو محاصره کړی دی. د ماریپول ښاروال ودیم بایچینکو بی بی سی ته ویلي دي چې اوس د جګړې لمن د ښار ترمنځ رسیدلې ده. مرسندویان وای چې په ماریپول کې شاوخوا 3.5 لک کسان په ویره او طرح کې شپې ورځې سبا کوي. خود نړیوالو د غشتنو سربیره روسي ځواکونه د ماریپول په ګډون د اوکرين پر شاورونو لایو سره خپل درنې بمباری ته ادامه ورکوي.
ازادي رادیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د ملګرو ملتونو په ملاتړ په یو راپور کې چې د جمعې پر خبر شو فنلند د پنځم کال په مخه په پرله پسې ډول د نړۍ تر ټولو خوشاله هیواد بلل شو دی، خو افغانستان د ناخوشو هیوادو په سر کې دی. په دې کلنی راپور کې د 1640 هیوادو په اړه نظر سرګند شو دی. د راپور لمخي بلغاریا، رومانیا او سربیا هغه هیوادونه ګڼل شوې دي چې د خوشحالي په لور سترګامونه اخیستې دي. په ناخوشو هیوادو کې افغانستان وروسته د لبنان او وینزویلا نمونه راغلي دي. او د سپورت لډګره دا خبر لرو چې د شزو په نړیوال کرکټ جام کې دغه شیبه د هند او استرالیا د لوبډلو ترمنځ مسابقه روانه ده. د هند لوبډلې 1120 منډې کړې دي، د لوبغاړې له لاسه ورکړې دي، 9 مور روان دي. او د نارینه او د کرکټ د لوبو په ترڅ کې به نن د ویسټ انډیز او انګلستان ټیسټ میچ ادامه پیدا کړي. نن درېم ورځ ده، ویسټ انډیز 288 منډې کړې دي، څلور لوبغاړي له لاسه ورکړې دي، لا هم 219 منډې له انګلینډ څخه شاته پاتې دی. او په شلو وره لوبو کې نیوزیلند نن له استرالیا سره مسابقه لري.
خبرونو ور اخوا
سلامونه او ښه چارې د خبرونه دی برخه ته موزه اجمل اند هر کله کوم په دې برخه کې باور چې په خوست کې یو شمېر ډاکټران او روغتي کارکونکي چې وسته طب له پوهنځي فارغ شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې کاري فرصتونه دې ورته پیدا کړي. نړیوال رسنې د افغانستان په اړه څه وایي کتنه به ورته وکړو او همدارنګ به تاسو له پیغامونو هم څو پیغامونه راوخلو.
پراتلو در سره ډیر خوخی راوړي په خوشحال باندې د قدر د نوروز. ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري تفریحي او ټولنیز خبرونه لري. نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره ولمانځي.
خوست کې د طب لپونزي تازه فارغ شوی ډاکټران د طالبانو له حکومت نه غواړي چې دوی ته د روغتیا په ډګر کې د کار کولو فرصتونه برابر کړي. دوی همدارنګ له افغان پنګوالو غوښتنه کوي چې د نور نړۍ پر ځای د خپل هیواد کې د روغتیا په سکتور او نورو برخو کې پنګونه وکړي ترڅو هم افغانان له احتیاجه خلاص شي او هم د افغانانو پیسې د روغتیا په ډګر کې په نورو هیوادونو کې ونه لګول شي. نجيب الله لوخیل خوست تفصیل لري.
په خوست کې نویو فارغ شویو ډاکټرانو او روغتیایي کارکونکو د طالبانو له حکومت وغوښتل چې دوی ته په خصوصي او حکومتي سکتورونو کې د کار کولو زمینی برابرې کړي. فارغانو زیاتوله د خلکو لپاره د خو روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو په خاطر دی دوی لپاره د تخصصي زده کړو شرایط هم برابر شي. فارغ شویو ډاکټرانو او نرسانو یاد غوښتنی د احمدشاه عبدالی د طب د لوړو زده کړو د مؤسسې د شپږمې دورې د فارغانو د جشنوارې په سنډه کې آزادې رادیو ته وکړي. د معالجوي طب فارغ ډاکټر کبیر زیارمل د طالبانو له حکومت وغوښتل چې فارغ شوی ځوانانو ته د کارموندنې په برخه کې خپل پاملرنه ډیره کړي.
اسلامي امارت نه مو دا غوښتنه ده چې دا کوم فارغین چې د اوس حاکم ټولنې ته وړاندې کوي ډېر پانتونونه دي، شخصي پانتونونه، دولتي پانتونونه دي، باید دغه ته ډېره توجه وکړي تر څو دینه ګټه وکړي. ځکه دا ځوان قوت دی، ځوان انرژي لري، دینه ډېر څه ترلاسه کولای شي.
په اوس وخت کې د اقتصادي او مسلکي ځان بسیاینې لپاره دا ګڼل کیږي چې پانګواري په خپل هیواد کې پانګونې ته زړه ښه کړي. د معالجوي طب بل فارغ ډاکټر زاهد الله زران ویل د دې لپاره چې د روغتیا په برخه کې د نورې نړۍ له احتیاج خلاص شو لارې داده چې پانګوال مو په دې سکتور پانګونه وکړي.
له ټولو تجارانو څخه زخت زیاته غوښتنه کوم دوی هم خپل سرمایه په داسې ځایونو کې مصرف کړي چې خوستمیشتو ته افغانانو ته ګټه ورسیږي. نور به تر کومه پورې مونږ بهرنۍ وي ودونو ته خپل ناروغان لیږو، نور به تر کومه پورې مونږ زوريګو کړيګو بو راشي چې لسونه سره ورکو دوران ویجاړ افغانستان.
د احمد شاه عبدالی د لوړو زده کړو مؤسسې د امتیاز خوان پوهان بادشاهزار عبدالی ویل چې د دوی مؤسسې په خپل شپږمه دوره کې 15 ډاکټران او 28 نرسان فارغان ورکړل چې له جملې یې وشتنه نجونی وي.
احمد صاحب د لوړ دبلو په مؤسسه کې د شپږمه دوره د پرهنه جشنواره و 15 نفر د طب د براخ ډاکټران فارغ شول چې په هغه کې 18 نفر یې هلکان وو او 9 نفر یې جنکیان وي. همدارول د نرسنګ په برخه کې موږ 28 نفر فارغین لرل چې 26 نفر یې نارینه وو او 2 نفر یې جنکیان وي.
په خوست کې داسې مهال احمدشاه عبدالی د لوړو زده کړو مؤسسې 15 اتیاتنه ډاکټران او نرسان فارغان ورکوي چې یوه ورځ مخکې په دې ولایت کې د پامیر د لوړو زده کړو مؤسسې د کمپیوټر ساینس، اقتصاد، حقوق او انګلیسي ادبیاتو له 415 څخه هم 1200 تنه فارغ شول.
ازادي رادیو د نوروز په مناسبت ځانګړي هنري، کلتوري او ټولنیز خبرونه لري.
کابل رادیو نه بشپېلې غږېدل په یو خانداز کې
دا وي مونږ مسلین راغلي ډرامې سبتو هغه چې وکړه چې وا او لا لا پرېش دی دا پرېش دی دا هغه دی مسخره بازان دی
نوروز او نوې کال له ازادي رادیو سره یو ځای ونمانځي
ازادي رادیو اوري اوس راځو دې ته چې نړیوالي رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي احمد شیبر ورته کتنه کړې
واشنگتن اگزامینر مجلې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی یا یوناما د ماموریت ته تمدید مسله راخستې ده په امنیت شورا کې د پنځشنبې پروز له روسي پرته چې ممتنع رائے ورکړه نورو څوارلس غړو هیوادو موافقه وکړه چې د یوناما ماموریت د یو بل کال په مخه په افغانستان کې تمدید شي خبرونه په امنیت شورا کې د ناروی د استازي موناجول خبري اقتباس کړی دی چې هیواد د یوناما د ماموریت ته تمدید لپاره پریکړه لیک وړاندې کړی و موناجول وای د ماموریت هم د دې لپاره مهم دی چې په افغانستان کې بشري مرستې وشي او اقتصادي ناورین ته ځواب وویل شي او هم د دې لپاره اهمیت لري چې ملګري ملتونه خپل اصلي هدف ته چې په افغانستان کې سوله او ثبات ته ورسی شي واشنگتن اگزامینر د خبري کړي مقالې په روسيو کې د ملګرو ملتونو له اټکل سره سم د خبر خبره کړې ده چې د روان مریض کال په دې روسي میاشت کې په افغانستان کې د غو خلکو شمیر 22 میلیونه او اټل کوته ورسي شي چې بیرنوي مرستو ته اړ دي او لدې ډلې څخه نشته 9 میلیونه هغه کسان دي چې خورا ډیرو عاجل مرستو ته ضرورت لري نیوزویک مجلې بیا د نیویل مریض کال لپاره دوه سره په افغانستان کې شوانځیو ته د نجونو د تک پر موضوع لیکنه خبره کړې ده ټاکل شوې ده چې د منځنۍ او لیسې دورې نجونې او هلکان روانه اونۍ مکتبونو ته ولاړ شي نیوزویک لیکي طالبان ټینګار کوي چې د نجونو شوونکي باید شزوي خو په کلیوالو سیمو کې ګرانه ده چې شزینه شوونکي پیدا شي روسه تر دې چې طالبان د اگست په 15مه کابل ته ننوتل د افغانستان پاکستان روسي مکلش پرشم ټولګي پورتن جنو ته اجازه نه و چې مکتبونو ته ولاړ شي نیوزویک بیا د طالبانو تیر واکمنۍ ته اشاره کوي چې له 1995 څخه تر 2001 کال پورې واکمنان وو او هغه وخت جنې نه پرې شوې چې شونځو ته ولاړ شي خو سش کال د طالبانو د پهنې وزارت ویل دي چې د جنو ټول شونځي به پرانستل شي یو شمیر خبرونه بیا په کابل کې د طالبانو لوري د خبريالانو د نیولو مسله چیرلې ده د پنځشنبې په شپه طالبانو د ټلو نیوز درې خبريالان ونیول د طالبانو ویانز به هلا مجاهد اسد رړو ته ویل چې د دوی استخباراتو د ټلو سربیره د یو شمیر نورو رسنیو یو شمیر خبريالان تر شکایتونو وروسته د پوهاوی لپاره ورغشتي بو او خوشی کړی دي آیرش اگزمینر میل آنلاین او ډیجیټل جرنال خبرونه د دې خبريالانو د نیولو خبر خپور کړی دی او جار سلام پوسټ د ملګرو ملتو او د امریکا د متحده ایالاتونو په وینا په دې تړاو لیکلی دی چې باید پر خپلواک رسنیو بریدونه ودرې شي
بیا هم ستاسو ګنشمیر پیغامونه مخترا کړی دی سوې راخلو
ازادي رادیو کارکونکو ته سلامونه وایم بعد له سلامه دا بشری مرشت سره غواړي یا د ملګر ملتونو غونډه کې دا پر کوم ځای تر دوه د مشته خپل پیسې را خلاص کړي دا کار دی وکي کارونه مټور سره سم شي کوي کمپنۍ یو کار شروع کاوه 2000 انسانانه 15000 انسانان به کار دا مرده به کار یو خپل مټروال پر وسه کال رئیس ته ملي ویرو په خارینه راښلې نشته له یو چا سره الونیسي ورور پسوا او مټران ولاړ دي تیلو مټران نه د یو طالب د بل پولي چارواکي غم مخول شي دغه پر څه شي ولاړ دي ولي ولاړ دي څنګه ولاړ دي د څلور میاشتو مټران ولاړ دي په دغه ګمرکات کې به دا مرزو کې تاسو به تر مشه حال په لري یو سړی هغه نه کوي تیل اسمان ته وخت خواري نشته څه وکړو دا یار په ډوډۍ کې یاریان دي خلک
حقمل احرار له نورستان ولایت نورګرام صالح د پښاګر د درې اوسیدونکو یم زمنګ د چارواکو نه دا غوښتنه ده چې مخکنی خو اداره وس نه یادېږي خیر د مخ چې مخکې چې کوم شي تیر شوی دی هغه باید هیر شي او وس لپاره نورګرام نه چې زمنګ زیات پښاګر ته گاډی زی دارسنې زی او صرف گاډی زی هغه تقریبا زمنګ زیات پر بیا 2.5 ګنټه یا 2 ګنټه لار ده هغه کله چې دا کوم سودا موده د ګاډي باندې چې ته بعد هم داسې ګاډې په شا به روانې ګاډې مخکې ځي او ته به ورپسې ځي. بعض ځایونه دې پر ریبس خېژي، بس ریبس ګاډي راځي همداسې خېژي. بعض ځایونه یو لس دقیقې شل دقیقې ته به ګاډې باندې کښېنې او نور به ته پیاده روانې اسې. او کله چې هډې ته رسېږي هلته چې کراته نخله هماغه 200 روپۍ ده، مثلا سیټ کې هم ناسې 200 روپۍ ده، که پیاده هغه پیاده سره هم ولاړې بیا هم 200 روپۍ ده.
دا ساده رادیو د دې سات په خبرونه کې زما برخه هم دومره و. تربیه خیچاری.